درس لور بجې دی درنو اوریدونکو السلام علیکم زما سلامونه ومنه ز فریده هوټ سیفیم په روانه خبرونه کې تاسو را بولم د راتلو شو مطالبه اوریدو ته د خبرونه په سر کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه چې د دوهم ځل لپاره به تر سره کیږي د خلکو نظرونه او د بهرنیو هیوادونو او د په بهرنیو خبری رسنیو او خبرونو او ورسپانو کې هم د خبرو شو مقالو په اړه معلومات درکوم. د خبرونه په دوهمې نیمایي کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان خبرونه اوري چې حمیده عثماني وړاندې کوي.
د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره تیاری نیسي. نن غرمه په خوست کې د ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي د ولسمشر باراک اوباما د پوځي او ملکي لوړ رتبه مقامات ترمنځ د افغانستان د جګړې د ستراتیژۍ پر سر اختلاف نشته. پورا خبرونه واوري. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د لړم د میاشتې د 14 نیټې د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره تیاری نیسي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې سال نن څخه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره غونډې نیسي تر څو په انتخاباتو کې د خلکو د پراخه ګډون په هدف امنیت ټینګ کړي. په خبر پاڼې کې راغلي چې د ملي دفاع وزارت دوهم دور ته د انتخاباتو د تلو په صورت کې له پخوا څخه د امنیتي تدابیرو پیشبیني کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست هم ډاډ ورکړی چې د امنیت ساتنې پراخه پلانونه به د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره عملي کړي. د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د حامد کرزي سیال ډاکټر عبدالله عبدالله دوهم دور ته د انتخاباتو لورتلو ارکلی کړی او نن یې په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې په دغو انتخاباتو کې د ګډون لپاره تیاری نیسي. هغه له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغو انتخاباتو د جوړېدو لپاره د همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې حامد کرزي تېره ورځ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغان ځواکونو سره یو ځای د انتخاباتو ته ښه امنیتي شرایط برابر کړي. ټاکل شوی چې په افغانستان کې به د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دوهم دور د روان مریض کال د لړم د میاشتې په 14 نیټې ترسره شي. نن غرمه په خوست کې د ماین په چاودنې کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د خوست د امنیت قمندانې یو افسر چې د نوم له اخیستوی ډډه کړې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ماین د خوست ختیځه برخه د لکرنو په سیمه کې د پولیسو پر رنجر موټر چاودلی چې د یو افسر په ګډون یې د پولیسو درې سرتیري ټپیان کړي دي. د بل خبر له مخې په خوست کې میشت ایتلافي ځواکونه وایي چې نن غرمه مهال پر موټر ماین چاودلی دی. د دغو ځواکونو وایان ګریګوري خبریالانو ته ویلي چې د د غاړې دغه ماین د زرمت په ولسوالۍ کې د دوی د ځواکونو د ګزمې پر موټر چاودلی خو تلفات نه لري. بلخوا طالبانو ادعا کړې چې نن دوی په دې ولایت کې د ایتلافي ځواکونو دوو موټرو ته ماین ایښی و چې په چاودنه کې د دغو موټرو ټول سواره عسکر وژلي، خو ایتلافي ځواکونو د طالبانو دغه ادعا نه ده منلې. د پکتیکا والی عبدالقیوم کټوازی بیا وایي چې د دې ولایت د اوړ مامی په ولسوالۍ کې دوه وسلوال طالب پاکستانیان نیولی دي. د پکتیکا والی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه وسلوال پاکستانیان چې د تخریبي عملیاتو لپاره افغانستان ته راغلي وو د ځایي خلکو په همکاري نیولي چې وروسته به یې مرکز ته انتقال کړي. او په شهزاده سره کې د امینجان خوستي د صرافۍ د راپور له مخې نن د کابل بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 940 افغانۍ او شل پوله، یو یورو 3 افغانۍ، یو سترلنګ 9 افغانۍ او 50 پوله، زر پاکستانۍ کلداري 500 افغانۍ، لزر ایراني ریال 940 افغانۍ او شل پوله، او یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 10 پوله. دا تر دې دمه د افغانستان کورني خبرونه. نړیوال خبرونه به له صالحه خالقی سقزی نواوری.
د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي د ولسمشر باراک اوباما د پوځي او ملکي لوړ رتبه مقاماتو ترمنځ د افغانستان د جګړې د ستراتیژۍ پر سر اختلاف نشته. ښاغلی ګیټس په توکیو کې د خبرو په مهال وویل د افغانستان د حکومت د قانوني کېدو ستونزه یوازې په دوهم ځل انتخاباتو نشي حل کېده. نوموړي د افغانستان حالات د بدلون په حال کې وبلل.
فرانسې او برېټانیا د مهاجرو په وړاندې د سخت دریس لوچې یو شمیر غیر قانوني افغان مهاجر د شپې لخوا په یو ګډ پرواز کې کابل ته وسول او د بشري حقونو ډلو پرې سخت انتقاد وکړ. دغه پرواز د سې شنبې په ورځ له پاریس څخه کابل ته وشو. فرانسه وایي چې په دې پرواز کې درې افغانان وو. دا لا نه ده څرګنده چې په دې پرواز کې څه شمېر افغان مهاجر له برېټانیا څخه انتقال شوي دي. فرانسه او برېټانیا چې په افغانستان کې زیات ځواکونه لري په جولای میاشت کې د خپلو پولو د کنټرول او په ګډه د مهاجرو د بیرته ستنولو د پریکړې په اړه موافقه کړې وه. د بشري حقونو فعالان او د فرانسې د حکومت سیاسي مخالفان وایي په افغانستان کې امنیتي وضع ښه نه ده او د مهاجرو پر ایستلو یې انتقاد وکړ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د پاکستان حکومت په ټول هیواد کې خپل ښوونځي وتړل. دغه پریکړه یو ورځ وروسته له هغه وشوه چې په اسلام آباد کې پر یوه اسلامي پوهنتون د ځانوژونکې حملې له امله د دوو تنو ځانوژونکو په شمول اته کسان ووژل شول. دغه حمله په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې د سخت دریځو پر ضد عملیات پیل کړي دي. پوځ ادعا کوي چې په دغو 500 ورځنیو عملیاتو کې شاوخوا 90 تنه مخالفان وژلي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ایران کې شوې وروستۍ ځانوژونکې حمله په سختو الفاظو وغندله. په دې حمله کې د ایران د انقلاب سپاهي پاسداران د یو شمېر غړیو په شمول په لسهاوو کسان ووژل شول. د امنیت شورا دغه اعلامیه د هغه لیک په ځواب کې وه چې په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفیر محمد خزایی لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته لیکل شوی و. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د بشري حقونو د څارنې سازمان وایي د چین په لرې پرته ایالت شینجن کې د قومي شخړو په ترڅ کې هغه ګڼ شمېر نارینه ایغوریان لادرکه شوي دي چې د امنیتي مقاماتو لخوا نیول شوي وو. د ایغورانو او واکمن هانټبرو ترمنځ په تیر جولای میاشت کې په رامنځته شوي تاوتریخوالي کې د شینجن په مرکز ارومچي کې تر 200 زیات کسان ووژل شول. د بشري حقونو د څارنې سازمان وایي لږ تر لږه 340 نارینه هغه مهال تریتم شول چې پولیسو او امنیتي مسؤلینو له تاوتریخوالي څخه په ارومچي کې د ایغوریانو په نیولو پیل وکړ. چینایي مقامات ویلي چې له تاوتریخوالي وروسته یې شاوخوا زر تنه ونیول، له دوی څخه یوازې 100 کسان محاکمه شول او 9 نور د مرګ په سزا محکوم شوي دي. او د ترکیې نیمه رسمي خبري آژانس اناتولیا ویلي حکومت نن پارلمان ته له ارمنستان سره د پیړیو دښمنیو د پای ته رسولو په هدف دوه تاریخي پروتوکولونه وړاندې کړي. ترکیې او ارمنستان د ډیپلوماټیکو اړیکو د پیاوړي کولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو د پرانستو لپاره د اکتوبر په 10 یوه موافقه لاسلیک کړه، خو دغه تړون په ترکیه کې د وطن پالو او د ترکیه په گاوند او نږدې متحد آذربایجان کې له مخالفتونو سره مخامخ شوه ده. د ول ازادي راډیو څخه خبرونه چې مو اوریدل.
څلور بجې او 8 دقیقې دي، تاسو ازادي راډیو اورئ. د خبرونه په سر کې دا وری چې یو شمیر عام افغانان او د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په خاني کاندیدان په افغانستان کې دوهم ځل انتخابات قانوني نه بولی.
په دې باندې خپه يم ځکه چې یو خو بیا هم په دغه انتخاباتو ډېر زیات پیسې مصرفېږي د افغانانو، بل بی باوري د ولس او دولت ترمنځ پیدا شو.
د امریکا د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د دوهم ځل انتخاباتو په ترسره کېدو سره دانه شو ویلې چې د اداري فساد ستونزه به حل شي. ملګری ملتونه بیا وایي هڅه کوي چې په افغانستان کې د لومړي ځل انتخاباتو په شان تیروتنې بیا تکرار نشي. د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وایي ډیر ژر به سعودي عربستان ته د حاجیانو لیږدول پیل شي. د جنوبي وزیرستان د جګړې په اړه وروستي معلومات درکوو او د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام اورئ. روسته له دې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د جمهوریت ریاست انتخابات به د دوهم ځل لپاره ترسره شي، یو شمیر افغانانو او د زمری د 9 منیټې د انتخاباتو کاندیدانو سخت غبرګون وښود او دا کار یې د قانون په خلاف او د خلکو رایو ته د سپک نظر نتیجه وبلله او ویل په دې کار کې بهرنۍ سیاسي کړۍ لاس لري. د موضوع په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې حسیبه شهید په یو راپور کې څرګنده ده.
یو ورځ وروسته لده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون دویم دور ته د انتخاباتو د ورتلو اعلان وکړ، د دې ټاکنو د لومړي پړاو کاندیدانو او عامو خلکو سخت خبرګون څرګند کړ. د 27 نیټې په انتخاباتو کې د جمهوری ریاست د شاوخوا 60 کاندیدانو ګډه شورا یا تشریکی مسئلې غړي او وایند بشیر بیژن لازادې رادیو سره په خپلو ځانګړو خبرو کې وویل، دویم دور ته د انتخاباتو ورته هیڅ ډول قانوني اړخ نه لري او خلک هم پرې باور نه کوي.
حقوقی مبنا نه لري، دا یو غیر قانوني او غیر ملي او غیر دیموکراتیک اقدام ده. دې موضوع د ویلای شو چې رهبری د کمیسیون مستقل انتخابات یا واقعا پات نه لري او په قانون او په حقوقي معیارونو باندې نه پیږي او یا په رښتیا توګه د افغانستان د خلکو په سترګې خاورې وایي. که دا انتخابات شفاف وي نو په دا صورت کې زمنم تاسو سره او کمیسیون سره چې انتخابات د دوه کاندید ترمنځ دوام ډول تلر شي، نو په دې انتخاباتو کې تاسو وګورئ چې حدود 1.5 میلیون رایې تقلب اثبات شو، نو په داسې حالاتو کې چې دوی داسې استدلال کوي دا فریب ده، دا یو بی بنیاد او غیر مسؤولانه خبرې دي.
د جمهوری ریاست بل خپلواک کاندید رمضان بشردوست هم چې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د دغو کاندیدانو څخه په نسبي توګه رایې ډېرې ګټلې وي، وایي د انتخاباتو دویم دور قانوني او حقوقي بڼه نه لري او دا پریکړه یوازې د سیاسي او د بهرنیو کړیو د مصلحت لمخې شوي. خو د په هر حال وویل چې د دغو دوړو کاندیدانو چې دویم دور کې به د سیالي ډګر ته وردانګي برخلیک د ده او د ده پلویانو په لاس کې دی. اخوا دا انګیرنې هم شته چې خلک د انتخاباتو په دویم دور کې ګډون ته زړه نه ښه کوي. دا انګیرنې څومره رښتینې دي؟ د کابل له اوسیدونکو مو وپوښتل.
زه محمد عظیم د موسوی اوسیدونکو، ټولو رایه ورکړلې وو، زموږ رایه ته چا احمد ورنکو په سپکې ورته وکتل، بیا دې فار فکر نه کوم چې څوک د ریاست نه قوت ور
مغه یو کټ انتخابات وش خلاصه دار کټ انتخابات کار نه نه.
منو محمد صابر د مچاب امینی د وسیدون کې زما نظر د انتخاباتو باره کې ده چې د انتخابات موږ د د پردی شاته یو خبره کوي چې شاید د پردی شاته معاملې سوي زکه صاحب من د انتخابات دوه مرته کش
ولا وسخه عمل انجام شده ده. زموږ د ټولو افغانانو د ټولو افغانستان د وسیدون کې غدای لید چې دا انتخابات که تقلبی دوم ورتراله او که واقعا غلی راسه چې په دې انتخابات کې اشتراک وکړو او بیا خپل د وطن مشر وټاکو.
خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غړي فضل احمد مانوي وایي چې دویم دور ته د انتخاباتو د ورتلو پریکړه د اساسي قانون لمخې شوي. د ډاډ ورکوي چې د ځینو خندونو سره سره به د انتخابات شفاف او په ښه توګه ترسره شي.
دا نه کمیسون نه دولت افغانستان خبره نه دی، بلکې د قانون خبره ده. په همدا خاطر مونږ ټول آمادګي نمخ نه لرو چې امنیت ټینګ وي، مونږ کوم خاصه ستونزې تخنیکی ستونزه او لوجستیکی ستونزه نه لرو. زمونږ لوی ستونزه دوه ستونزه ده، یو امنیتی ستونزه که دا لوی ستونزه ده، دوام ستونزه اقلیمی ستونزه ده. بیای هم دا دومره مهمه نه ده چې زمونږ دا پروسه خرابه وي. مونږ در غلی نرد که اوه در غلی و خو مونږ اوس ډیر کوشش وکړو، مطمئن یو چې کوم در غلی چې په پخوا یا تیرې تاکنې شوې ده دا مونږ اصلاح وو.
ټاکل شوی چې د لړم په 14 نیټه به د جمهوری ریاست د دوو کاندیدانو ډاکټر عبدالله او ولسمشر کرزی د ټاکل کېدو انتخابات وشي. که څه هم خلکو او کاندیدانو په خزړه د انتخاباتو د دویم دور د پریکړې هرکلی ونه کړ، خو نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو د دې پریکړې تود هرکلی کړي. له دوه اونۍ وسخه په دې لږه موده کې به آیا خلک امنیت او خپل کاندیدان وکولی شي د انتخاباتو ترسره کېدو ته تیار شي؟ دا هغه پوښتنې دي چې عامو خلکو او سیاست پوهانو ترمنځ پرې بحث کیږي. د دې ترڅنګ چې امنیت اقلیم د دې ټاکنو په وړاندې لوی ګواښ دی، عامه پوهاونه او دا چې آیا په دې موده کې به هغه خلک چې غواړي په دې ټاکنو کې ګډون وکړي او د رایو کارتونه نه لري د هغو برخلیک په څه ډول شي، دا هم پوښتنې جوړوي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي په دې اړه بجر اقدام وکړي.
که یو شمیر خلک په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو مخالفت کوي، خو ځینې بیا هرکلی هم کوي او وایي چې دا پریکړه له قانون سره سم د خلکو په ګټه شوې ده. په انتخاباتو کې د ولسمشر کرزي نږدې سیال ډاکټر عبدالله هم د دې پریکړې د ستایلو ترڅنګ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دوهم پړاو د انتخاباتو په ترسره کولو کې له افغانستان سره پراخه همکاري وکړي. د حمید مومند په ریپورټ کې په دې اړه نور تفصیل اوري.
د افغانستان په انتخاباتو کې د ولسمشر کرزي سیال ډاکټر عبدالله هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې هرکلی وکړ او ویویل چې تیار دی د دوهم پړاو په انتخاباتو کې برخه واخلي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې له مخې د افغانستان د جمهوري ریاست د دوهم پړاو انتخابات به د حامد کرزي او د هغه د اصلي رقیب ډاکټر عبدالله ترمنځ د لړم د میاشتې په شپاړسمه نیټه ترسره شي. ډاکټر عبدالله چې له دې پریکړې یوه ورځ وروسته په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وینا کوله وویل چې دی په دې پړاو کې د درغلیو او سرغړونو د مخنیوي لپاره ځانګړي وړاندیزونه هم لري.
نتایج انتخابات
د نتایجو له اعلان سره سم دوهم پړاو ته د تلو لپاره خپل تیاری اعلانوم. هیله مو دا ده چې په دوهم پړاو کې د درغلیو او سرغړونو د مخنیوي لپاره یوه زمینه ولرو. موږ په دوهم پړاو کې د شفافیت د ساتلو لپاره ځینې وړاندیزونه هم لرو چې خپل خلک به پرې ډېر ژر خبر کړو او اړوندو ادارو ته به یې وسپارو. ډاکټر عبدالله په خپلو خبرو کې له نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې د تیر په څیر د دوهم پړاو په انتخاباتو کې د افغانانو ملاتړ وکړي. تر دې مخکې ولسمشر حامد کرزي هم دوهم پړاو ته د انتخاباتو د غزولو پریکړه تایید کړې وه او ویلي وو چې دا پریکړه په افغانستان کې د یو مشروع نظام د ټینګښت لپاره لاره هواروي. ډاکټر عبدالله بیا د انتخاباتو د دوهم پړاو د منلو لپاره له ولسمشر کرزي نه د مننې تر څنګ له خلکو هم وغوښتل چې په قانونمند ډول په انتخاباتو کې په پراخه کچه برخه واخلي. افغان ولسمشر حامد کرزي او په انتخاباتو کې د هغه اصلي رقیب د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې هرکلی په داسې حال کې کړی چې تر دې مخکې د دوی دواړو ترمنځ د یو ائتلافي حکومت د جوړولو ډنډورو زور اغسته و، خو دوی دواړو د اوازې په کلکه رد کړې. که ولسمشر کرزي د ائتلافي حکومت جوړول یو نامشروع کار وباله، نو ډاکټر عبدالله بیا وویل چې دا ډول حکومتونه ستونزې نه شي هوارولی.
زه فکر کوم چې د حل لارې د افغانستان ائتلافي حکومت جوړول نه دي. د افغانستان د حل لارې په دې کې پروت دی چې افغانستان خلکو ته خدمت وشي، افغانستان ته یو سالم اداره په افغانستان کې رامنځته شي.
خو کتون کې بیا دا پریکړه د خلکو له رایو سره سیاسي چلند بولي او وایي چې دا له افغانانو سره ستره جفا ده. دوی دا استدلال کوي چې د افغانستان انتخابات د درغلیو د تورنو په سر دوهم پړاو ته تللي او داسې هیڅ ضمانت نشته چې په دوهم پړاو کې به درغلی او سرغړونې ونه شي. په عین حال کې دا اندېښنې هم موجودې دي چې شته امنیتي ستونزې او د هوا سړېدل به په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه کمه کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د عامه پوهاوي د پروګرامونو له لارې خلک به وهڅوي چې په انتخاباتو کې پراخه برخه واخلي.
تیره ورځ افغان ولسمشر حامد کرزي په یوې خبري غونډه کې چې افغان او بهرني خبريالان پکې حاضر وو، د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه د خپلواک کمیسیون د فیصلې هرکلی وکړ. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا خلک به د لومړي ځل په شان بیا په انتخاباتو کې برخه واخلي او کنه؟ د رایو مرکزونو ته به لاړ شي او که څنګه؟ د څو افغانانو نظرونه به واورو.
از منم خاطر د خویانو اوسیدونکو امریکا وایم، په دې باندې خپه یم ځکه چې یو خو بیا هم په دغه انتخاباتو ډېر زیاتې پیسې مصرفېږي د افغانانو او بل هغه رایه چې دوی مخکې ورکړي وه د هغې ارزښت ونه کتل شو. نو بل بې باوري د ولس او دولت ترمنځ پیدا شوه، ځکه خلک داسې فکر کوي چې ګوندې په دغه انتخاباتو کې کرزی بریالی شوی او خارجي قوا او یا هم ورسره نورو خلکو درغلي وکړه او دی بیرته روغ غورځولو.
زما نوم فرهاد احمد خلیل زی دی او د دویم ځلي انتخاباتو په رابطه باندې باید دومره ته ویم چې زه په خپله شخصا زه او ما پورې چې کوم فامیل میاړه لري نه انتخاباتو کې ګډون کوروره او نه ورته ورزو. دا خو ونه شوله چې هر ورته ورځه او رای ورکوه. کشکې داسې یو امنیت وی چې ته ډېر په محفوظه طریقه باندې ورغلی وې او تا خپل رای استعمال کړی وې او بیا دتنې راوتلی وې. امنیت نشته دی وروره. په داسې حالاتو کې ته بیا دویم ځلي انتخابات کوه. دا وروره د هر چا خپله خوښه ده، خو زه په خپله شخصا د دې سره ډېر کلک مخالف یم.
عبدالغنی هاشمی د ننګرهار ټولنیز مزرک مرکز میډیوټیک مسول. زما په اند د انتخاباتو دویم پړاو ته تلل دا د افغانستان په ټولو خواوو کې په سیاسي لحاظ، په اجتماعي لحاظ، په اقتصادي لحاظ او په ټولو ډګرونو کې دا د افغانستان د خلکو لپاره ډېر غټ تاوان دی، ځکه چې د یوې خوانه خو به تر انتخابات بیا سونه مصارف ته ضرورت لري، له بلې خوانه سیاسي ثبات له منځه ځي.
سوالینه تاسو سره مخاطب یم. په خوشنۍ سره بیګا خبر ته لاسه چې انتخابات دویم پړاو ته لاړو، نو هغه چا چې دغه شور جوړ کړی او دغه د پدې معنا چې هر سړی پوهیږي چې دغه غم په انتخاباتو کې چا رامنځته کړی، ولې دا نتایج نه اعلانېږي، نو دا ټوله خبره په دې کې ده چې یعنی درغلی شوی او هغه چا چې درغلی کړی هغوی به بیا هم درغلی کوي. نو دا بې نتیجې غوندې کار شو. یو خو دغه د خلکو اعتبار هم خلک دومره اوزګار نه دي چې ورشه رایه ورکه.
زمانو
محمد امین شاہ دے پدے باندے فکر کم ٹول افغانان خوشی نیوی زکہ چھ پتیر انتخابات کی افغانان د خپل سر پ بیا رائے ور کړلی روتل خیان دی روتے زوانان راغلل التے ڈیر جنون ولیدل او پدے زل باندے دوبارہ رائے کی فکر کم چیز یو سو گنن ونے کی پدے خدیر دای وا خارجی د سسا وچ دی ری جمهور کرسی دی پاره جوړ کړی وا دی وختل چھ کرسی باندے خپل غختن منی
نو می تا ولاد د ننګرهار ولایت اوس دن کدا چ پرون د جمهور ریاست انتخابات دو پڑاؤ تلاڈ او د کومش میرا چھ شپک پنجو سو یا سالور پنجو سو دا و سالو خیا پک سالو خ تراٹی د شوی دا پدی مانا آیا خرجے سب دا پدویم پڑاؤ کی دومرا رے نشی گٹلے جگہ چھ پر دومرا کھمو رے ور کون کی دومرا رے او گٹنا نو کی دیش پر راتلن کی کی دا جاتی رے او گڑن دا او غیر من سے فنا او ادنان پریک رنوا
د اوونه تر او ورځی په اونۍ کې
په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر په ګډون د نړۍ ډیرو مشرانو په افغانستان کې د جمهوري ریاست د دوهم ځل انتخاباتو د ترسره کېدو هرکلی کړی. د امریکا د دفاع وزیر وایي د انتخاباتو د دوهم پړاو په نتیجه کې د یوه حکومت په رامنځته کېدو سره په دې هیواد کې د اداري فساد ستونزه نشي هوارېدی. رابرت گیتس نن په ټوکیو کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د انتخاباتو نتیجې ته باید منتظر نشو، بلکې د اوباما ادارې ته پکار ده چې د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي مشخصه کړي. د امریکا د دفاع د وزیر د وروستیو څرګندونو تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې اوري.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرت گیتس وایي په افغانستان کې د انتخاباتو د دوهم پړاو په ترسره کېدو سره د دې هیواد په حکومت کې د اداري فساد ستونزه نه اوارېږي. افغان ولسمشر حامد کرزي د امریکا تر فشار لاندې پرون دې ته غاړه کېښوده چې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون فیصله ومني. دې کمیسیون د اسد د 9 نیټې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه له 2 میاشتو څېړنو وروسته د کرزي د رایو د 3 برخو یوه باطلې کړې دي. ټاکل شوې ده چې د دوهم پړاو انتخابات د عقرب په 14 نیټه د حامد کرزي او د هغه د سیال عبدالله عبدالله ترمنځ ترسره شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کرزي دا پریکړه وستایله او ویل چې په داسې حال کې چې امریکایي او د ناتو ځواکونه د وسلوالو طالبانو او القاعده په وړاندې جنګیږي، دا اقدام په کابل کې د یو با اعتباره حکومت د رامنځته کېدو هیلې زیاتوي. اوباما وویل موږ باید له خپلو شریکانو ایساف او افغان حکومت سره له دې پرته چې د انتخاباتو نتیجه به سوي همکارۍ ته دوام ورکړو، څو دا یقیني کړو چې کولی شو افغانستان د سولې، ثبات او سوکالۍ په لوري بوزو، څو افغانان خپلو هیلو ته ورسیږي. خو د هغه د دفاع وزیر رابرت گیتس چې کله په توکیو کې په یوه خبري کنفرانس کې د دغه نوي پرمختګ په اړه ورڅخه پوښتنه وشوه، ډېر خوشبین نه و. گیتس وویل اوس چې دغه لانجه تر شا پاتې ده او مخ په وړاندې حرکت ته لاره پرانستل شوې، دا ډېره مهمه ده او زما په نظر د پیښو په اړه وضاحت موږ ته ډېر څه په لاس راکوي، خو زما په عقیده موږ ته پکار ده چې واقعبین واوسو او د اداري فساد او اداري مسایل چې اوس پرې له افغان حکومت سره کار کوو دومره ساده د جمهوري ریاست د انتخاباتو په نتیجې سره نه شي حل کېدی. دا یوه اوږده پروسه ده چې ډېر کار ته اړتیا لري. گیتس توکیو ته په لاره پالوتو کې سپرو خبرلانو ته ویلي وو چې د اوباما اداره دې ته اړتیا لري چې د افغانستان لپاره د مشخص ستراتیژۍ پریکړه وکړي، نه دا چې د انتخاباتو نتیجې ته لاس تر زنې کینو او دې ته منتظر شو چې په نتیجه کې په کابل کې څه ډول حکومت رامنځته کېږي. ښاغلي گیتس په توکیو کې په نننۍ خبري کنفرانس کې هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ د تطبیق د وخت پر سر د سپینې ماڼۍ او د پنټاګون ترمنځ اختلافات راپورته شوي دي. له گیتس سره په دې خبري کنفرانس کې د جاپان د دفاع وزیر توشیمو کیتزاوا هم حاضر و. نوموړي وویل جاپان به په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ له ماموریت سره ملاتړ ته دوام ورنه کړي، ځکه د ده په وینا له دغه محاربوي ماموریت سره د جاپان د خلکو ملاتړ کم شوی دی. د جاپان د دفاع وزیر وویل هیواد یې پریکړه کړې چې د هند له سمندر څخه په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ته د سونګ موادو د رسولو ماموریت پای ته ورسوي، خو له دې جګړې سره په نورو برخو کې د همکارۍ پر لارو چارو غور کوي.
ملګری ملتونه وایي هڅه به وکړي چې د افغانستان په انتخاباتو کې د لومړي ځل په شان تېروتنې تکرار نه شي. په دې اړه لږ وروسته تبصره اوري، خو اوس په یوې لویدیځې ورځپاڼه کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه د یوې مقالې د یو برخه اوري. یوې امریکایي ورځپاڼې لیکلي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د نړیوالو فشارونو وروسته د دوهم ځلې انتخاباتو سره موافقه وکړه، خو دا لا نه ده څرګنده چې د لړم د 14 انتخاباتو وروسته په افغانستان کې ثبات ټینګ شي او کنه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یو تحلیلي مقاله لیکلې چې مهمې برخې له جنقه الکوزي څخه اورو.
له دوهم ځلي انتخاباتو سره د حامد کرزي موافقه او صلاح کېدل د یو با اعتبار حکومت د جوړېدو په لور یو ګام دی. داسې بریښي چې حامد کرزي په خپل دې تصمیم یا موافقې سره هیواد له فلج کېدو څخه وژغوره، خو په عین حال کې نوو خطرونو او ګډوډیو ته هم لاره خلاصه کړه. نیویارک ټایمز وسپارنه لیکي د حامد کرزي له پرېکړې وروسته له ډیپلوماتانو سره سمدستي دا پوښتنه پیدا شوه چې آیا دوهم ځلي انتخابات به د نومبر په اومه ممکن وي، او بله دا چې د دوهم ځلي انتخاباتو لپاره باید د لومړي دور انتخاباتو په پرتله زیات امنیتي ترتیبات ونیول شي. آیا دا ډاډ هم شته چې په نوو انتخاباتو کې به د تیر ځل په پرتله لږې درغلې وشي؟ نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د راتلونکو درې اونیو نامعلوم حالت د افغانستان حکومت او لویدیځو متحدینو لپاره د کشمکش او بسکشۍ یو ډګر پرانست، او وبلیدل شي چې د ګډوډیو له ګرداب څخه د راوتلو په مقصد به کرزی او ډاکټر عبدالله په کومې معاملې باندې سلا شي. دا کار به د دې دواړو او دغه راز متحده ایالاتو او نورو متحدینو لپاره سیاسي خطرونه هم ولري. ورځپاڼه د ډیپلوماتانو له خولې لیکي اوس د کرزی او عبدالله ترمنځ د جوړجاړي او پخلاینې هلې ځلې باید جدي شي. ډاکټر عبدالله داسې اشاره ورکړي چې د خبرو او جوړجاړي ته حاضر دی، خو حامد کرزی د سه شنبې د ورځې په خبري کانفرنس کې داسې وښودله چې دې کار ته نه دی حاضر. نیویارک ټایمز وسپارنه لیکي حامد کرزی چې په خبري کانفرنس کې د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د رئیس جان کیری په څنګ کې ولاړ و، او له شلو ساعتو خبرو او فشارونو وروسته په دوهم ځلي انتخاباتو راضي شو. د ائتلافي حکومت په اړه وویل ائتلاف مشروعیت نه لري او ناممکن دی. ورځپاڼه لیکي که کوم سازش یا جوړجاړی وشي نو په هغه صورت کې باید چې ډاکټر عبدالله کرزی ته تیر شي، او د دې کار په بدل کې باید دته په حکومت کې مهمې څوکۍ ورکول شي. که عبدالله وروسته په اساسي قانون کې بدلون راولي نو د کرزی قدرت به کم شي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي حامد کرزی په انتخاباتو کې سترې درغلۍ نه مني او وایي دا د رای ورکوونکو ګناه نه ده. دا چې ولې د دوی د رایو احترام ونه شو دا به وروسته معلومه شي، اوس یې وخت نه دی. ورځپاڼه زیاتوي که څه هم چې ځینې کسان د کرزی او عبدالله ترمنځ ائتلاف د یو با اعتباره حکومت د جوړولو یوه لار بولي، خو د جمهور رئیس باراک اوباما د ادارې زیات شمېر چارواکي په دې اړه اندېښمن دي او وایي په دې کار سره به په افغانستان کې شخړې او مصیبتونه نور هم زیات شي، او دغه راز به د دې دواړو کسانو ترمنځ دښمنۍ هم پراخه شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپل تحلیل کې لیکي دا څرګنده ده چې نړیوالو څارونکو په پوره فشار سره د حامد کرزی دومره رای باطل اعلان کړی چې د دوهم ځلي انتخاباتو ته ورټیل واهه. امریکایانو هم جمهور رئیس کرزی ته وویل دی باید ومني چې په لومړي دور کې لازمې رایې نه دي پوره کړي. ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان د انتخاباتو لانجه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او سناتور جان کیری ته حواله شوې چې د دواړو کسانو په خپله هم د انتخاباتو داغونه خوړلي او اثرات یې تر اوسه هم تازه دي. سناتور کیری د سه شنبې په ورځ په یوې مرکې کې وویل ما جمهور رئیس کرزی ته وویل سړی ځینې وختونه له سختو شیانو سره مخامخ کیږي. نیویارک ټایمز لیکي د جمهور رئیس اوباما امنیتي مشاور جنرال جیمز جونز او د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د افغانستان د دفاع وزیر جنرال رحیم وردک ته ویلي وو چې حامد کرزی ته د قناعت ورکړي چې دوهم ځلي انتخابات ومني. جنرال وردک حامد کرزی ته په ټلیفون کې یو ډول ګواښ هم کړی و. ورځپاڼه لیکي د تیرې جمعې په ورځ سناتور جان کیری په کابل کې له امریکایي ځواکونو سره ډوډۍ خوړله چې په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکنبری ورته وویل حامد کرزی غواړي د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون پریکړه رد کړي او په دې کار سره به افغانستان د مصیبتونو کندې ته وغورځول شي. سناتور کیری د جمهوری ریاست ماڼۍ ته لاړ او د څلورو ورځو په مودې کې یو لړ غونډې وکړې. د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم څلوېښت دقیقې په ټلیفون کې له حامد کرزی سره خبرې وکړې، خو کرزی ورته وویل دته د منلو وړ نه ده چې د افغانستان د جنوب د رای ورکوونکو شاوخوا یو میلیون رای د باطل اعلان شي. کلینټن له کرزی سره خواخوږي وښودله، خدای وویل که چیرې په دوهم ځلي انتخاباتو کې دی بریالی شي هغه مهال به مشروعیت او اعتبار لا زیات شي. د انګلستان صدر اعظم ګوردن براون هم د جمعې په ورځ له حامد کرزی سره درې ځلې په ټلیفون کې خبرې کړې وې. یو اروپایي ډیپلومات ویلي براون ویلي و چې کرزی باید د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون پریکړه ومني او کننو د لویدیځ له ملګرتیا څخه به وایستل شي.
بلخوا ملګری ملتونه وایي هڅه کوي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د تیرو اشتباهاتو مخه ونیسي. په دې اکله د لویدیځو خبري اژانسونو د ریپورټونو لنډیز نوریاس نوری راوروي.
د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون د افغان ولسمشر حامد کرزی د پریکړې چې انتخابات دی دوهم پړاو ته لاړ شي هرکلی وکړ، او د انتخاباتو په بهیر او له هغه وروسته راپورته شوې لانجې کې د کرزی او د عبدالله د ښه چلند استاینه وکړه. بان کی مون وویل اوس چې د ټولو په خوښه انتخابات دوهم دور ته غځېدلي، په هغه کې باید هغه اشتباهات بیا تکرار نشي چې په لومړي دور کې موږ شاهدو. هغه زیاته کړه د دوهم پړاو انتخابات چې ټاکل شوی دی هغه په شپاړسمه نیټه ترسره شي ملګر ملتونه به چې پر دې انتخاباتو څارنه کوي هغه چارواکي ونه ګماري چې په لومړي دور کې د انتخاباتي چارو واګې په لاس کې وي. د ملګرو ملتو عمومي منشي وویل هغه صبر او حوصله چې د افغانستان خلکو او مشرانو په انتخاباتو کې له ځانه وښوده د قدر وړ ده، مخصوصا د خلکو چې د امنیتي ګواښونو سره سره د انتخاباتو مرکزونو ته لاړل او رایه ورکړې څو د خپلې راتلونکي په ټاکلو کې خپل رول ولوبوي. خو بان کی مون زیاته کړه هغه ترخې تجربې چې د انتخاباتو په لومړي دور کې شاهدو باید بیا تکرار نشي.
Having learned lessons from the first elections,
د انتخاباتو لومړي دور ته په پام سره چې پکې په پراخه پیمانه درغلي بې نظمي او سرغړونې موجودې وي، د امکان تر وسه به موږ هڅه وکړو چې د افغانستان له مشرتابه او ادارو او دغه راز له نورو نړیوالو ملګرو سره په همکارۍ د انتخاباتو دا دور تر ډېره حده شفاف او له درغلیو پاک وي. د ملګرو ملتو عمومي منشي وویل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته زموږ سپارښتنه دا ده چې بیا هغه کسان استخدام نه کړي چې په درغلیو کې لاس درلود، او زیاته کړه چې له ټولو امکاناتو څخه باید کار واخیستل شي څو د انتخاباتو دوهم دور په عادلانه او شفاف ډول ترسره شي. په کابل کې د یو نامه دفتر ویاند عالم صدیق چهارشنبه په ورځ وویل د انتخاباتو د ولایتي حوزو له نیمایي زیات مسؤلین له خپلو وظیفو لرې کړی شوي څو د درغلیو مخه ونیول شي. صدیق وویل په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه د ملګرو ملتونو په ملاتړ د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له څېړنې وروسته د ولسوالیو لپاره د انتخاباتو د 200 محلونو مسؤلین له کاره ګوښه شوي دي. د ده په وینا دا هغه محلونه دي چې درغلۍ پکې ثابته شوي. افغانستان په مجموع کې 380 ولسوالۍ لري. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون وویل دا ځل به هم ملګري ملتونه چې امنیت اجازه ورکړي او لوجستیکي زمینه برابره شي کوښښ وکړي چې د افغانستان خلک له ویرې او ګواښ پرته په آزادانه توګه په انتخاباتو کې برخه واخلي.
نوریاس نوری و د څلورنیمې بجې د درنو اوریدونکو له قندوز څخه مو خبر ترلاسه کړی دی چې د مخالفو وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال لږ وروسته معلومات راکوي. خو صالحه ساقزی خالقي استډیو ته راغلې ده او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د لړم میاشتې د 14 نیټې د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره تیاری نیسي. د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د حامد کرزي سیال عبدالله عبدالله د هم دور ته د انتخاباتو له ورترو هرکلی کړی. د نړۍ یو شمېر مشرانو هم په افغانستان کې د انتخاباتو د دوهم دور له ترسره کېدو هرکلی وکړ. د پکتیا ولایت سیمه ییز مقامات وایي چې په سروبي ولسوالۍ کې لا هم جګړه دوام لري چې نن سهار د ایتلافي او افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پیل شوې. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي د ولسمشر باراک اوباما د پوځي او ملکی لوړ په مقاماتو ترمنځ د افغانستان د جګړې د ستراتیژي پر سر اختلافات نشته. فرانسې او برېټانیا د مهاجرو په وړاندې د سختریزۍ له وجې یو شمېر غیر قانوني افغان مهاجر د شپې لخوا په یو ګډ پرواز کې کابل ته واستول. د متحده ایالاتو فرانسې روسیې او ایران مقامات هڅه کوي چې د هغه ازمایښتي معاملې د جزئیاتو په اړه خبرې وکړي چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ایران په اړه لاسلیک شوه. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ایران کې شوې وروستۍ ځانوژونکې حمله په سختو الفاظو وغندله.
او سم له کندوز څخه د ازادي راډیو خبریال د نننۍ پیښې په اړه معلومات راکوي چې ویل کېږي د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. که معلومات راکړئ چې دغه پیښه په مشخصه توګه کومې سیمې کې او کوم وخت کې شوې ده؟
دا پیخه مقتدا سے رپورٹ ورسیده چې د ورځې په یوه بجه د کندوز ښار په شمال 10 کیلومتری د آلچین په سیمه کې د مخالفینو لخوا په یوه پوسټه باندې دغلته واقع وه حمله شوې ده چې د متقابلو ډزو په نتیجه کې کندوز امنیه قومندان په وینا مل پاسوال محمد رضا یعقوبی چې ازادۍ راډیو کې څو شېبې مخکې د پیښې له ځایه خبرې کولې ویلې چې په دې پیښه کې دوی تر لرې پورې تعقیب شول او د مخالفینو څخه درې تنه مړي د جبرې په ډګر راپاتې دي او دوه تنه ټپیانې نیول شوي دي. او دا هم د اعتراف وکړ چې درخود یا په دې نښته کې د امنیتي خلکو دوه تنه پولیس ټپیان شوي دي. د دې مخالفینو په وژل شوو کسانو کې د قمندان کریم په شان یو مهم کس هم شامل وباله. د یادونې وړ ده چې د دې پېښې پره ذبیح الله مجاهد څوک چې آزادی راډیو ته تقریبا نیم ساعت دمخه په ټلیفون کې خبر ورکړ چې په دې پیښه کې 15 تنه پولیس وژلي او درې رینجر موټر یې وران کړي دي، خو دا خبره د امنیتي خلکو لخوا نه ده منل شوې.
ډېره زیاته مننه. بله،
یوه بله خبره دا ده چې دا د تېرې یوې میاشتې نسبي قرارۍ وروسته په کندز کې لومړنۍ ترخه پېښه ده چې د ورځې پېښېږي او دغسې مرضوبې رامنځته کوي.
ډېر زیاته مننه. په کندوز کې مو د نښتې واورېدل چې د ازادي راډیو خبریال راته معلومات راکړل. اوس هم په روانه خپرونه کې پاتې مطالب، البته په د خپرونې په وروستیو کې د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو، خو تر هغې د مخه دا چې د افغانستان د حج او اوقافو وزیر نن ولسی جرګې خپلې غونډې ته وربللی و چې سږکال سعودي عربستان ته د افغاني حاجیانو د تګ په هکله د جرګې غړو ته معلومات ورکړي. د حج او اوقافو سرپرست وزیر ویل دوی خپلې چارې بشپړې کړې او ډېر ژر به سعودي عربستان ته د حاجیانو لیږل پیل شي. خان محمد سیند او په دې اړه نور معلومات.
د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت سرپرست صدیق چکری د چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې غونډې ته وویل چې سعودي عربستان ته د افغاني حاجیانو د لیږدولو چارې تر ډېره ځایه بشپړې کړې دي او لومړۍ تیاره به د راتلونکي جمعې په ورځ هغه هیواد ته پرواز وکړي. ښاغلي چکری وویل:
ما بر شما اطمینان میتم که ما 80% الى 85% کارای خود خلاص کردیم.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ 80 یا 85% کارونه بشپړ کړي او محترم حجام به د هیواد له څلورو زونونو کابل، کندهار، هرات او مزار څخه په نږدې ورځو کې سعودي عربستان ته ولېږدوو. موږ له دې څخه 1,60,000 افغانۍ اخیستي.
د حج او اوقافو سرپرست وزیر وویل چې سکل به د هیواد مرکز او ولایتونو څخه 10,000 تنه د حج د فریضې د ادا کولو په مقصد سعودي عربستان ته ولېږدول شي. د دا هم وویل 40,000 به د آریانا هوایی شرکت او 10,000 به د درویشتو خصوصي شرکتونو په تیارو کې مدینې منورې او مکې معظمې ته ورسول شي. د حج او اوقافو د وزارت د معلوماتو له مخې دوی د حاجیانو د تګ بیرته ستنېدو او په سعودي عربستان کې د دوی د اوسېدو ټولې چارې د ګمارل شوې کمیټې په ذریعه ساري. د جرګې غړي نادر خان کټوازي هیله وښوده چې د حج او اوقافو او ترانسپورټ وزارتونه دي د دوی پروګرامونه په جدي توګه عملي کړي تر څو افغاني حاجیان د حج د مراسمو په وخت کې د تیرو کلونو غوندې په هیواد کې دننه او بهر ونه ځورېږي. ده وویل:
هلته د موږ د حاجیانو تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې حاجیان هلته ډېر ځندول کېږي په جده کې او حاجیان بېچارهګان هلته د خوراک پیسې هم ورته ختمې شوي وي. توقع د ټولو افغانانو د حاجیانو دغه ده چې حاجیان ته کوم تقسیم اوقات ورکړل شوی دی په هغه تقسیم اوقات له مخې باید چې حاجیان ورسول شي او حاجیان بېرته راوستل شي. ښه خبره دا ده چې دوی یو منظم پروګرام جوړ کړي. له بده مرغه د موږ د حج او اوقاف وزارت په 12 میاشتو کې دوی دغه یو پروګرام لري چې د حاجیانو دوی دغه هم نشي تنظیمولی. نو یا دې دغه وزارت په ریاست باندې بدل شي او یا دوی ته کلک دغه د دولت لخوا په دوی باندې دغه کې هول سي چې دوی وکولای شي د حاجیانو دغه سهولتونه سم ډول باندې دوی ته مهیا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال افغاني حاجیان سعودي عربستان ته د تګ راتګ او د حج د مراسمو د ادا کولو پر مهال ځورېږي. په تیرو کلونو کې اکثرو راستانه شو حاجیانو ویل چې دوی په سعودي عربستان کې د اوسېدو مناسب ځای نه درلود، پروازونه یې وځنډېدل او تجربه لرونکي معلمان هم نه لرل. خو د حج او اوقافو وزارت وایي چې دغه ټولې ستونزې په پام کې نیولې دي او هڅه کوي چې په هیواد کې دننه او بهر حاجیان له ستونزو سره مخ نه شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
په داسې حال کې چې نن په 15 ورځ هم په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. پوځ وایي په کوټکی سیمه کې د طالبانو د دوه مهمو قمندانانو قاری حسین او د حکیم الله محسود کورونه تباه کړی دي او پوځ په سیمه کې د پرمختګ په حال کې دی. د وزیرستان د جګړې وروستی حال په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د پاکستان په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې نن په پنځمه ورځ هم د القاعده او د طالبانو د سرتیرو پر ضد د پاکستان د فوز د ژغورنې د لارې په نوم عملیات روان دي. د پاکستان فوج ادعا کوي چې د طالبانو یو مهم خرګوټی کوټکې د وسلوالو نه آزاد کړی او په دغه سیمه کې د حکیم الله مسعود او د قاري حسین کورونه تباه کړي دي. د یادولو ده چې دا دواړه د پاکستان د طالبانو د غورځنګ له مهمو مشرانو څخه دي. د وزیرستان ځایي خلک وایي په کوټکي سیمه کې اوس هم د فوج او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د قبایلي سیمو کارپوهان وایي کوټکې هم د طالبانو او هم د پاکستان د فوج لپاره یو مهم سنګر دی. که دا سیمه د پاکستان فوج په رښتیا هم نیولې وي، نو د سره روغي او نورو مهمو سیمو چې لا تر اوسه د طالبانو په لاس کې دي په لوري پرمختګ به د فوج لپاره اسانه وي. د پاکستان د فوج لخوا خپره شوې یوه اعلامیه وایي چې د سې شنبې په ورځ د جنوبي وزیرستان په عملیاتو کې 12 طالبان وژل شوي او په ځوابي ډزو کې د فوج وو سرتیرو ته هم مرګ ژوبله وختی ده. د پاکستان د فوج ویان اطهر عباس وایي د وزیرستان عملیات به ښایي ډیر وخت واخلي ځکه چې جنگ په غرایزه سیمه کې روان ده. مونږ له یوې غاړې نه لس او د بلې غاړې نه اووه میله ساحه تر کنټرول لاندې راوستې او پرمختګ مو کړی، خو دا یوه غرایزه سیمه ده، نو عملیات رو پر مخ ځي. فوج اړ دی چې د هوارې نه د غرو سوکو ته وخیژي او هغه سیمې تصفیه کړي او بیا نور کلي او نور غرونه په خپل کنټرول کې راولي. اطهر عباس وایي مخالفین په غرایزو سیمو کې ښه بلد دي او ډیر سخت مقاومت کوي. د نوموړي په وینا کله چې د دوی ځواکونو د وزیرستان په کوټکي سیمه کې عملیات کول، د دوی استخباراتي راپورونه وایي چې د طالبانو دوه مهم قمندانان حکیم الله مسعود او قاري حسین هم په کوټکي کې موجود. د وزیرستان عملیات د پاکستان د خاري سیمو د خوندي کولو په موخه د پاکستان د ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي، خو د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې شویو چاودنو وښوده چې وسلوالې ډلې د قبایلي سیمو ترڅنګ په لویو ښارونو کې هم د برید کولو ظرفیت لري. له همدې ویرې د پاکستان په ټولو لویو ښارونو کې پوهنتونونه او مکتبونه د راتلونکي یوې اونۍ دپاره تړل شوي دي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د ورکو شوو عزیزانو د پروګرام ور راورسید. ګرانو دوستانو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شي چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي. خپل تلیفوني پیغامونه د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې مونږ ته پریږدي، لیکونه او ایمیلونه راولېږي او خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوي. دغه د ورک شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه، لیکونه او ایمیلونه مونږ ته رسیږي او مونږ تل هڅه کوو چې د تاسو دغه تلیفوني پیغامونه او لیکونه په خپل وخت سره نشر ته وسپارو. ګرانو دوستانو، په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شي دا پروګرام پیلو. د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 22 14 40 15. د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، د خوښۍ ځای ده چې په نننی پروګرام کې داسې یو پیغام هم لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان چې د یوې کورنۍ څخه ول پیدا شوي دي، دغه ګران ورور مونږ ته تلیفون کړی دی او خپل پیغام یې پریښی دی او د دغو کسانو نومونه یې اخیستي دي. راځئ چې دغه پیغام نه واورو څو د دوی کورنۍ خبره شي چې د دوی عزیزان پیدا شوي دي. پیغام ته به غوږ شو.
سلام علیکم، زه شرمامه د کوټې څخه خبره کوم. زموږ کوم درې هلکان ورک و په نامه د خان عبدالعدي امین د شپږ میاشتې د کوره راوتلي چې وه هغه پیدا شو. موږ د دوی د پلار یا ورون ته خبر ورکوو چې هغه پیدا شو. نو موږ د ازادي راډیو د ورکې شوو ته ټولو سلامونه وایو. وسلام.
ګرانو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شوو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست. ډیر کله ځینی اوریدونکو خپل ورښوی عزیزان چلټوي، آزادی رادیو ته تلیفون کوي، خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره نه ویلي. نن هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو اوریدونکو مونږ ته تلیفون کړی دی، خپل تلیفوني پیغام پرېخه خو د تلیفون شمیره له یاده وتلې ده. اول به د پیغام واورو، پس له پیغامه به زه تاسو ته د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره ووایم.
الو، زه د جنګل څخه د وکړې د هدیې څخه تلیفون کوم. نازو ورک دی عبدالکریم نومیږي، عبدالکریم، عبدالکریم نومیږي، د امین الله زوی دی، د عبدالکریم د عبدالعلي محمد نوی ورور دی، د بلامین پلار دی، د ولسرګا د ولایت د واشیې د ولسوالۍ د لوی پلار په دایر سټه معروف دی. په دغه ټمپرټي کې ټف دی، کور په کې جنګل کې د وکار فایده کې فلا.
ګرانو اوریدونکو، که تاسو د دغه ګران اوریدونکو د عزیز په حق څه معلومات لري، ورته کولای شي چې په دې شمیره تلیفون وکړي. د دې تلیفون شمیره ده 00923255040. د تلیفون شمیره یې ور بیا وایم 00923255040. د آزادۍ رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 00 22 14 45 15. ګرانو اوریدونکو، تاسو له آزادۍ رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه وار ورسید هغو پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. دا هم پیغامونه او دا هم تاسو.
الو، السلام علیکم. زاد الخالق د ګل محمد زوی د بادغیس ولایت د غورماشت ولسوالۍ د تیرناوی د کری اوسیدونکی. زما د اکا زوی په نامه د امرالدین چې دا یو کال کېږي نه درکه سوی دی. هر څوک چې د ده په هکله معلومات لري، ما ته به دې په ایران کې په بدر آباد کې په دغه ټلیفون شماره زنګ وي 0917 85 7880 7880. په افغانستان کې زما پلار ته په دغه شماره زنګ وي 0 0 3 5 4 9 9.
ہلو، السلام علیکم. سر سید حنیف د بادغیس ولایت د غورماشت ولسوالۍ د نغرخانی د کلی اوسیدونکی یم. زه پلان د ایران د بندر آباد په شای کې مسافرې شپې ورځې سبا کوم. زما یو دوست چې په نامه د شیر احمد د حفیظ الله زوی دی او د بادغیس د ښار اوسیدونکی دی، درې کاله کېږي چې زما څنګه درکه دی. که دی زما ږغ اوري یا بل څوک زما ږغ اوري، کولی شي ما ته په دغه شماره تلیفون باندې خبرې وکړي 0 9 18 5 5 8 8. دا تکرار 0 9 17 80 57 80.
الو، السلام علیکم. زه عبدالرزاق د قندوز ولایت د اشتهارچی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو ورور چې د سیدال زوی دی او د اسماعیل مرحوم پکې لمسی دی، نوم یې عبدالخالق دی. دا لس کاله کېږي چې نادرکه دی. که چېرې زما خبرې دی خپله اوري او یا د ده نور انډیوالان اوري، زموږ سره دې په دغه شمیرو باندې تماس ونیسي. دا د خان محمد د ټلیفون شمیره ده، د عبدالخالق د اکا 0 9 5 9 3 5 8 9. او دا شمیره بیا د احمد جان ده، د عبدالخالق د ماما 0 9 8 3 5 8. السلام علیکم. زه سرور افغان د پاکستان صوبه بلوچستان ز خبره کوم. زما یو ورور ورک ده، نوم یې محمد صدیق ده، د پلار نوم یې محمد یعقوب ده، په قوم ترک ده، عمر یې 22 کاله ده. دا 8 کاله کېږي چې له کوره زه نابته ده، تللی کراچۍ له ده، هېڅ حال احوال یې هم نشته. زه د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو زه دا هیله لرم چې دا زموږ پیغام دوی هر وخت نشر کوي، موږ یې اورو، ډېر ځینې خوشحاله هم دوی دی، الله خوشحاله ساتي. او بل زه دا یم چې کراچۍ کې څه پښتانه که دا زموږ پیغامونه اوري،
که داز موږ ور په جیل کې کار دی د موږ ته پوسو کې د ټلیفون نمبر دی 03-02-3-4-1-5-5-5-1 03-02-3-4-1-5-5-1 خدا حافظ.
ہلو السلام علیکم زین اقوامات کوٹ سے خبر کون لائے وہ مساعد چنمی عزت اللہ تکلار نمی عبد اللہ جان دی نسیم روز دی دکشنی اختر پوراز باز اکبر پشو تیر کشنی اختر پروز کال بکسو لی نادرک دی پیچیر شا تا معلومات تا پدا زنگی مات شمیره را ہوئی سپر دره سپر سپر دره اتا نه 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 چلور نه سپر.
السلام علیکم. السلام علیکم. زدا خدمت خدمتین د ترافی صاحب نا ګلمامت خبرې کوم. موږ یو ورڅو عزیز د پیران کې ورڅو دی تقریبا یو کال کې زیات بلمنان نیږي کار چاته د بلمنان په اړه کې معلومات کې لطفا دې او مشتاق د شماره باندې اطلاع راکړي. شماره ورته
شماره 03-01
8-1-8-0-3-4 یته دا چې موږ دنه لګی د کچا ته دا درک لګی ولا چې دا زما د غږار وي په داس مارج زما وګل عادت لا بل 0-9-3-2-2-2-5-5.
الو السلام علیکم. زه جمع ګل د ازرو څخه پاکستان د ازرو ولایت څخه خبرې کوم. زمونږ یو د کاکا زوی د شاګر می کې دوه میاشتې مخکې د کور څخه نه درک شوی له موږ هیڅ درک نه لګی کېدای چې زمونږ دا پیغام اوری باید د موږ د بدی نمبر باندې د پونو کې 03-03-94-4-4 او د مور او د پلار سره ډیر زیات شیشته. والسلام.
الو زه کټوابه شمامت خبرې کوم. د ما یو په نام اختر محمد اجازه ده 14 کال کې د نادره کده کچیر څه د خپل هغه غار وی لای بس دا هغه غار د شماره دی زنګ ووږي 0-9-5-1-3-1-5-1 دا شماره دا ور 0-9-5-1-3-1-5-1 کار څه کده خپل دا خبر ار وی لای بس کار وی شام احمد خانخلو وسیدم کاین د نوم زوی احمد مو یو ورور د اسم نام اختر محمد ده له بل شهر نه درک شو کله خپل د غاړین بازم دی د تلپن د زنګ وې کابل څخه رحم سلام.
زه فضل محمد د غزنی ولایت مستعلن قوت کې وښیږم بن احمد اتا محمد ورکته د فضل محمد زوی ده کله دې کچو کاوال لري په دې نمبر کې تلپن راوکه 0-3-0 یا اتا درای اتا کلور یو پنزا نا اتا یو اړ دې اکرالوم 0-3-0-3-4-1-5-5-1-5-1-5-1 ډیر مهرباني.
الو السلام علیکم. زه واس نیمېږم د چریه د ولسوالۍ د ترینکوټ ولایت مې موږ وروزې د مناسبل ګل په نام د 15 کالو مسافر دی په ایران کې په اواز ولایت کې د کارمنداري به بام په دغه ځای کې نه وو اته کال مخکې واده د مال دلې او زمګارم حالته وسبي وسه سرک نشته کچېره د دې په اکله څو خبر لري په دغه لمبه فلیپین د مرته خبر راکې ورولې د افسل کدار
0-0-5-2-8-5 او بل لمبه هم دغه رقم دی نشته تر بس په دغه لمبه چې فلیپین دا وټه سلام علیکم.
الو السلام علیکم.
زمان الله د کاپیسا د ولایت د نجرات د ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زما د احمدکۍ زوی په نام د عبدالغفور د تور زوی دا درې کاله کېږي چې په پاکستان کښې اوسېدو باندې سره دي. مونږ نه اوس ناکرکه شوی که په دې هکله څوک معلومات لري مونږ ته دې په دې شمېره زنګ ورکړي تر اوسه اووه نوي پنځه سوه پنځه ویشت دوه سوه دوه څلوېښت وسلام.
زه محمد نعیم د زابل ولایت د ارغنده ولسوالۍ سپیالن په کوټه کښې اوسېږم. سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو پروګرام او خپرونکو او اورېدونکو ته. بس له سلامه زما یو اخښی سملا عزیز الله نومېږي. عمر یې اویا کاله دی. دماغي توازن یې برابر نه دی. بې وخته لمنځونه او اذانونه دې کول دا اتلس کاله دی کېږي چې د کوټې د علمو پر چوک راسه ورک شوی دی. هېڅ معلومات یې نشته. نو که څوک د ملا عزیز الله په باره کښې معلومات لري یا د کوټې په جیل یا دیوان خانه کښې وي نو ما ته دې په دغه نمبر زنګ اووه اته څلور اته صفر نه پنځه نمبر بیا تکراروم صفر درې واړه درې اووه اته څلور اته صفر نه پنځه او بل زما د کور نمبر دا دی پر دغه نمبر دې هم زنګ را ووهي صفر درې صفر شپږ درې دوه واړې نه دوه صفر صفر شپږ او خپله ښه شرینی دې ترلاسه کړي. موږ ټول د ده قریبان او د ده دوې لوڼې سترګې په لار غنجن ناست یو. وسلام. محمد نعیم زابلي.
سلام علیکم وروره. زه د کابل ښار څخه خبره کوم. زموږ یو ورور سید امین رز دا درې کاله کېږي چې که چا ته معلومات په دې لمبر دې زنګ ووایي صفر اووه سوه اته نوي صفر درې شنه سوه څلوېښت. خدای کوم.
هلو السلام علیکم. زه سید احمد شاه د غزنی د ولایت. ما د اکا زوی چې د داود په نامه ده د ترین کاکا زوی اته کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی ده. که چا ته یې پته معلومه وي یا دا اعلان دی په خپله اوري په مکور بازار کښې د محمد اکبر دوکاندار ته خبر ورکړي یا دې زموږ سره د ټېلېفون په همدغه شماره اړیکه ټینګه کړي صفر صفر اته نوي نه سوه اوولس نه سوه دوه نوي صفر اووه سوه شپږ څلوېښت.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یوولس څلېریست یو سلو پنځلس. ګرانو اورېدونکو محترمو دوستانو، د نن ورځې د ورکو شوو عزیزانو د پروګرام وخت همدومره و. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسې موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه راولیږئ، لیکونه او ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د ازادۍ راډیو نورې خپرونې ادامه لري. تاسې ازادۍ راډیو د سهار له اوو نه د ماښام تر اوو بجو پورې اورېدلی شئ.
د اوو نه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
لټولې د خپل زړګي ګټونو کې د مصویر د تخیل په ګلشنونو کې د لږ ساعت پر راشه د لږ ساعت پر راشه ډېر کړې دلې ما بس که پخلاشه مد فکر راشا دے تللی ما بس کب خلاشا بس کا پخلا شاہ